بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا د میاشتې دویمه د 1442 هجری قمری کال د شوال د میاشتې 11 او د 2020 میلادي کال د مې 23 نیټه ده. ګرانو دوستانو د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه وره ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د فلسطین د مقاومت د بریالیتوب په مناسبت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پیغام. ورپسې د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا هم د لمر په حضور کې نومې پروګرام او د خبرونې په ورستیو شیبو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ورستیو مهمو څرګندونو په حق لا یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې ورسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر 9 بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. له هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د فلسطین د جهاد اسلامي مشر د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته د مبارکۍ پیغام ولېږه. هندوستان له ایران څخه د تیلو واردولو ته لیواله دی. د پاکستان پخوانی خارجه وزیر د فلسطین په حق له د هندوستان په سیاسي دریز نیوکه کړې ده. د ترکیې نوی سفیر د افغانستان له ولسمشر سره ملاقات وکړه. له طالبانو څخه د ولسوالۍ او د بریر ته خلاصولو لپاره د افغانستان د ملي اردو عملیات دوام لري او د طالبانو په وجه 1.5 لک افغان ماشومان له پولیو ویکسینو بے برخې شول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښه. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي له صهیونیستي رژیم سره په 12 ورځني جنگ کې د فلسطینی مقاومت له بریا وروسته حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي ته په یو لیک کې په دغه جګړه کې د اسلامي ایران لملاتړونو په مننه سره د اسلامي انقلاب ستر لارښود ته د فلسطینی مقاومت د بریا مبارکي ورکړه. د زیاد النخاله لخوا معظم رهبر ته په لیږل شوي دغه لیک کې راغلي دي. لخپل خوا او د اسلامي جهاد غورځنګ په کمانډانه کې د خپل ورونو او جنگیالیو او د قدس د کندکونو په استازیتوب د صهیونیستي دښمن او دغه رژیم د استکبار او سرزورۍ خلاف د فلسطین د ولس او د هغوی د سر لوړی او د لاور مقاومت د بریالیتوب مبارکي تاسو ته وړاندې کوم. هغه زیاته کړه په ټولو ډګرونو کې ستاسو د ایمي پرله پسې او څرګندو ملاتړونو په سیف القدس جګړه کې او د هغې په بریاو کې ډیر ستر او مهم رول ولوباوه. د مقاومت جنگیالیو سره له هغو پوځي برتریو چې دښمن درلودې په پوره قدرت اقتدار میړانې او باتورۍ سره د دغې جګړې ډګر ته ور ودانګل. زیاد النخاله څرګنده کړه د فلسطین ولس او مقاومت په هغه ډګر کې چې د نړۍ ټول مؤمنان یې خوشاله کړل د دښمنانو په زمکه پوزه په زمکه ومګله او صهیونیستي رژیم یې یو ځل بیا د جوله لجاله کمزورې وخود. په دې تاریخي شیبو کې لتاسو او په کوڅ ځواک کې لخپل ورونو ډیره مننه او قدرونه کوم چې لکلونو راهیسې مو ملګرتیا کوي او هر څه چې په لاس او وس کې وو په اخلاص سره مونږ ته راکړل. د اساسي قانون ساتندوی شورا وایي صهیونستانو ته یو بل سخت ماته ورکړې شو. د ایران د اساسي قانون شورای نگهبان په یو خبر پاڼه کې ټینګار وکړ چې د غاصب صهیونستي رژیم د بدمعاشۍ او په وړاندې د فلسطین د مظلومو خلکو او درېدنې او مقاومت دغه جعلي رژیم ته یو ځل بیا یو درنه ماته ورکړه. د اساسي قانون ساتندوی شورا پرون په یو خبر پاڼه کې په 12 ورځنی جنگ کې په صهیونستي رژیم باندې د فلسطین د خلکو د بری مبارکي وویل. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دي مقاومت د صهیونستي رژیم د ورستیو جنایتونو او جنگ جوړونو په وړاندې د فلسطین د اسلامي مقاومت ستره بریا رامنځته کړه او غاصب صهیونستي رژیم یې یو ځل بیا شاتګ او ماتې ته مجبور کړ. د ایران د اساسي قانون د شورای نگهبان په بیانیه کې همداشان ولو چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو اتالانه دفاع او درېدنه او د ستاینې وړ مقاومت د صهیونستانو او د هغوی د ملاتړو لخوا ډیره ناتواني ثابته کړه او د فلسطین د خلکو د ستر بریالیتوب په باطل باندې د حق د بری په لړ کې د خدای تعالی د ژمنې زیره ده. د هندوستان د تیلو ادارې وویل د ایران خلاف د امریکې د اقتصادي بندیزونو د اوچتېدو په بڼه کې به دغه شرکت له ایران څخه د تیلو واردات بیرته پیل کړي. د هندوستان د تیلو د شرکت مشر اس کے گپتا د هندي پانګوالو پښتون کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو د ختمېدو په بڼه کې به موږ د دغه هیواد تیل واخلو ځکه چې د ایران تیل زموږ د ریفاینریو لپاره مناسب دي. هغه زیاته کړه د هندوستان چړځېو همدا اوس تیارې نیولې دي او که په ایران باندې موجود بندیزونه ختم شي نو سمدستي به ورسره د تیلو تړون لاسلیک کړو. د پاکستان پخوانی خارجه وزیر د فلسطین په وړاندې د هند په سیاسي دریځ نیوکه کړې ده. سلمان بشیر د فلسطین په حق له د هندوستان د کړنلارې بدلېدو او د دوو هیوادونو د حل لارې وړاندې کولو ته په پام سره یې وویل هندوستان له اسرائیل سره د نږدې اړیکو په جوړولو باندې ډیره پانګونه کړې ده. هغه زیاته کړه له صهیونستي رژیم سره د نوې ډیلی اړیکې په 2014 کال کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي د ګوند بھارتیا جنتا قدرت ته د رسیدو راهیسې پراخې شوې دي. د هندوستان د واکمنې بھارتیا جنتا پارټي ډیرو غړو د حماس او صهیونستي رژیم ترمنځ دښمنۍ کې په ډاګه له دغه رژیم ملاتړ کړی دی او د اسرائیلو په ګټه د هند عامه افکارو د سوکا بدلېدو لامل شوی دی. د پاکستان پخوانی خارجه وزیر سرګند کړه چې د پاکستان دریز تل اخلاقی پاتې شوی دی او د هیواد د فلسطین او قدس شریف له ارمان څخه خپل ډیپلوماټیک ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر په خپل هیواد کې د ترکیې د نوي سفیر په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ترکیې له نوي سفیر جهاد ارګین ای سرخه د باور لیک له ترلاسه کولو وروسته د افغانستان سره په مختلفو برخو کې د ترکیې اړیکو ملګرتیاو ته په اشاره سره وویل کابل د دغو اړیکو په دوام ژمن دی. افغانستان لپاره د ترکیې نوی سفیر هم خپل نوی ماموریت خوخی څرګند کړه او له افغانستان سره د خپل هیواد د ملګرتیا په دوام ټینګار وکړ. هغه وویل چې ترکیه په افغانستان کې د صلح او ثبات په ټینګولو سره د خپل مرستو په جاری ساتلو ژمنه ده. د افغانستان دفاع وزارت للاسا وتلو ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي عملیات په احتیاط سره او په عین حال کې په شدت سره روان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو لسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون وویل طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مورچلې نیولي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه ښخوي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړې چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. د ښاغلي امان په خبره د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم منظم عملیات روان دي او هغه سیمې ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي کوم چې په وروستیو کې د طالبانو لاسته ورغلي دي. په داسې حال کې چې د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د خلکو په هلو ځلو د دولتي او طالباني ځواکونو ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه د رسنیو له لورې د خبرونو له خپرېدو وروسته طالبانو په دغې ولسوالۍ کې اوربند مات کړ. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې جګړو سخت زور اخیستی و، د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکو پر دولتي ځواکونو او طالب وسلوالو منلې وه چې د حاصلاتو تر ټولولو او د زده کوونکو د ازموینو تر بشپړېدو پورې به په دغې ولسوالۍ کې جګړه نه کوي. د تاند خبري سایټ په لیکنه د الینګار مشرانو اندېښنه لرله چې سږ کال به بیا د غنمو حاصل د جګړو له کبله له لاسه ورکړي. د دغه ولسوالۍ یو قومي مشر پرون وویل له بده مرغه طالبانو په خپله ژمنه وفا ونه کړه او د افغانستان د ملي اردو د تلاشۍ پر پوسټو یې بریدونه پیل کړل. د ده په وینا طالبان به هیڅکله ونه بخل شي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس هم د نښتو د بیا پیلېدو په اړه وویل چې طالبانو د پنجشنبې له ماښامه جګړو ته زور ورکړی او په لړ کې د دولت شاه ولسوالۍ هم نیول شوې ده. د طالبانو په وجه 1.5 لک افغان ماشومان له پولیو ویکسینو بې برخې شول. د افغانستان په چارو کې د امریکې تفتیشي ادارې سیګار وویل طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له 5 کالو د کم عمر تقریبا 3 میلیونه ماشومان له پولیو د مخنیوي له ویکسینو محروم شوي دي. سیګار وایي دغه 1.5 لک ماشومان په تیرو 2 کالو کې د پولیو د ویکسینیشن له 2 پروګرامونو بې برخې پاتې شوي دي. د رپورت په دوام کې راغلی چې کور په کور د ماشومانو د ګوزند د مخنیوي د ویکسینو د کمپاین له پیلېدو سره هم مهاله د دغه برخې کارکونکي له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. اخوا په غزنی ولایت کې 9 ملکیان تختول شوي. د افغانستان د غزنی ولایت ځایي چارواکو د 9 تنو ملکي وګړو د تختول کېدو خبر ورکړی. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی وویل د طالب ډلې کسانو وړ مورز د جاغوري ولسوالۍ 9 تنه ملکي وګړي د قرباغ ولسوالۍ له لارې څخه وتختول. د تختول شوو کسانو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ خیر خبر نشته. او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ یو کمانډان په جوزجان ولایت کې د هغه د خپل ساتونکو په لاس ووژل شو. د ملي اسلامي غورځنګ ویان احسان الله نیرو وویل پرون سهار په اخشا ولسوالۍ کې دغه غورځنګ یو کمانډان اغ مراد د خپل باډي ګارد لخوا ټیرور شو. د خبرونو پای دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د فلسطین د مقاومت د بریالیتوب په مناسبت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د پیغام په حق لده، نو پام ورته وکړئ. د فلسطین په غزې تړانګې او د اردن سیند په لویدیځ غاړې باندې د اسرایلو تیریګری او جنایتکارانه حملې بالاخره له یوې بلې ذلت څخه ډکې ماتې ته د صهیونیستي رژیم په غاړې کې خودلو سره پای ته ورسېدلې. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تیر جمعې په شپه په یوې خبر پاڼه کې په دې خبرې سره چې دغه څو ورځنی امتحان د فلسطین ملت سر لوړی کوي وویل، د جنایتونو دوام او د اوربند غوښتنه دواړه د اسرائیلو ماتې وه او هغه یعنی اسرائیل مجبور شو چې ماتې ومني. د اسرائیلو لپاره دوو ماتو ته د اسلامي انقلاب د سر لارښود اشاره د فلسطین د غزې تړانګې د 12 ورځنی جنگ د پایلو په شننه کې د څو مهمو ټکو بیانونکې ده. لومړی ټکی د مقاومت بحث دی. د جنگ د میداني ځانګړنو پر اساس د مقاومت بهیر د صهیونیستي دښمن له پوځي وړتیاو سره سره وتوانېد چې په دغه جنگ کې د کمیت او کیفیت د پام وړ تفاوتونه نندارې ته وړاندې کړي. د مقاومت ډلو توغندوی توان په دغه برخلیک ټاکون کې جنگ کې یو مهمه او کلیدی مؤلفه و چې د جنگ معادلات یې د مقاومت په ګټه بدل کړل. دویم ټکی د فلسطین د مقاومت په بهیر کې د یوې تازه کړې بڼه خپلې دلې. له 12 ورځنی جنگ څخه تر مخکې وخت پورې د فلسطینی ډلو مقاومت غالبا د مقاومت د مرکزونو پر اساس په قدس یا د غزې تړانګې یا د لویدیځې غاړې په نورو برخو کې له یو بل څخه جلا و. خو دغه بیلګه د قدس د تورې یعنی سیف القدس په جنگ کې له یو ستراتیژیک بدلون سره سره یو ځای شوه چې مهم اغیزونه یې په ځان پسې درلودل. د دغه بدلون اهمیت چې د مقاومت بهیر په پیوستون بدل شو او د فلسطین د برخلیک او د راتلونکي لپاره ډیر ټاکونکی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په پیغام کې دغه بدلون د فلسطین د راتلونکي کړچار د لارې د امتحان په توګه یاد شوی او څرګنده شوی ده چې د 1948 میلادي کال لټاټوبي کیمپونو او غزې ترانګې سره د قدس او د لویدیځې غاړې د ملګرتیا امتحان د فلسطینیانو راتلونکي کړچار نندارې ته وړاندې کړ. له صهیونیستي رژیم سره د فلسطین او د لبنان د مقاومتي ډلو د 22 ورځو د 150 ورځو او د 8 ورځو د جنگونو په پټه د ځل د مقاومت د چورلیز ټولې ډلې د عمل انډګر ته داخله شوې. څرنګه چې د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ مشر زیاد النخاله ویلي دي چې دا له صهیونیستي دښمن سره د جنگ په تاریخ کې یو چورلیزي جګړه وه چې د فلسطینی ډلو د بیساري اتحاد سبب شوې ده. د لبنان سیاسي شناندی او لیکوال غسان جواد د دغستر بریالیتوب په شننه کې وایي نن سبا په غزې ترانګه کې د فلسطین مقاومت په انتفاضي کې نوي معادلات رامنځته کړي دي او د مقاومت ډلو د ګټو په لړ کې د قدرت د انډول د بدلېدا سبب شوي دي. د قدس د جنگ د پایلو د اهمیت په شننه کې دریم ټکی راتلونکي ته کتنه او د فلسطین او د ملت د مقاومت په مقابل کې د صهیونیستي رژیم د کمزورتیاو ښکاره کېدل دي. په غزې ترانګه کې له 2006 میلادي کال وروسته د لومبي ځل لپاره معلومه شوه چې د اسرائیلو هوایي ځواک د ټاکونکي ځواک ځانګړتیا له لاسه ورکړې ده او د صهیونیستي رژیم ځمکني ځواک هم د مقاومت د چورلیز له پرګنو سره په ټکر او جنگ کې د څلورم نسل د جنگ او نښتې لپاره چمتووالی نه لري. دا هم هغه حقیقت دی چې د صهیونیستي رژیم د جنگ وزیر لیبرمن هم ورباندې اعتراف وکړ او ویل کچیر له حماس غورزنګ سره زمون حالت دا ډول دی نو له حزب الله او ایران سره به په جنگ کې زمون حالت سوي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي وړګرځیدلې وي. عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ یوې بلې پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو وسام د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 11 او د 2021 میلادي کال د می له 28 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه 1540 کاله پخوا له هجرته درې کاله وړاندې د شوال په 11 نیټه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د دین د تبلیغ په موخه د طائف ښار ته هجرت وکړ. مکه ته څیرمه د طائف ښار ته د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی په داسې حال کې ترسره شو چې د هغه تر ترا او ستر ملاتړی او ویار ابو طالب وفات شوی وو او له همدې عمله د مکې مشرکانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زورول او ربړول زیات کړی وو. له همدې عمله که د طائف خلکو اسلام منلی وای دا خار به په مکه کې تر ظلم او ستم د لاندې ایران د مسلمانانو لپاره امن خار ګرځیدلې وای، خو په طائف کې د سقیف قبیله مشرانو نه یوازې دا چې په یو خدای او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت علی ایمان راوړلو ډډه وکړه، بلکې د هغوی په هڅونې سره یو شمیر نادانو خلکو پیغمبر اکرم ته ډیر تکلیف ورکړ او هغه یې ټپي کړ. نه سوا پنځه پنځوس کاله پخوا د څلور سوه اووه اتیایم هجري قمري کال د شوال په یولسمه نیټه د پنځم هجري قمري پیړۍ مشهور مورخ او لغات پیژاندی عبدالعزیز اندلوسی وفات شو. هغه د خپل عصر په ډیرو دودو علومو کې ډیر مهارت او پوهه درلوده او ګڼ تالیفات یې هم له ځانه په یادګار پریښی. د عبدالعزیز اندلوسی له آثارو څخه شرح امثال ابو عبید او شرح نوادل القالی کتابونو ته اشاره کولای شو. څلور سوه درې کاله پخوا د شپاړس سوه اتلسم میلادي کال د مۍ په درویشتمه نیټه په اروپا کې دیرش کلن مذهبي جنګونه شروع شول. د شپاړسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې د پروتستانتو د مذهب د راڅرګندېدو د مسیحیت د پیروکارو ترمنځ ژور درزونه راپیدا کړل، او دغه وخت وروسته د پیړیو پیړیو په دوران کې کاتولیکانو او پروتستانو په زلونو په خپلو کې جنګ جګړې وکړې. له مذهبي کاتولیکانو سره د پروتستانو د پلویانو یو مشهور جنګ د اوولسمې میلادي پیړۍ په دوهمه لسیزه کې رامنځته شو او کابو تر دیرشو کلونو پورې روان و. دغو جنګونو چې زیاتره په جرمني کې رامنځته شول زیاتې لوړې ژورې درلودلې. د جنګ په دوران کې فرانسې، سویډن او ډانمارک د پروتستانو په ملاتړ کې د اسپانیا حکومت او د روم امپراتورۍ د کاتولیکانو په پلویتوب کې جنګ ته ور ودانګل. د اروپا دیرش کلن مذهبي جنګونه بالاخره په شپاړس سوه اته څلوېښتم میلادي کال کې د وستفالی نومې تړون په لاسلیک کېدو سره پای ته ورسېدل. په دغو جنګونو کې که څه هم د کاتولیکانو او پروتستانو دوو مذهبونو پخوانیو دښمنیو یو مهم رول درلود، خو د دغه بار اعظم د حکومتونو د مځکنیو او سیاسي اختلافاتو په شان عوامل هم د جنګونو په شروع کولو او دوام ورکولو کې اغیز کوونکي وو. په اروپا کې د پروتستانو او کاتولیکانو د مذهبي جګړو نسبي ختمېدنه او د ناسیونالیستي او ملي پالنې او نژاد پرستۍ د بهیرونو شروع کېدنه د دغو جنګونو له مهمو نتایجو څخه دی. دیرش کاله پخوا د دیارلس سوه او یایم هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په دوهمه نیټه د نړۍ مسلمانانو د عراق د باس رژیم لخوا د مقدسو زیارتونو په سپکاوي باندې په اعتراض کې پراخې مظاهرې وکړې، او له دې وروسته چې د عراق د مسلمانو خلکو چې په عراق باندې د واکمن د رژیم له بې اندازې جنایتونو څخه تنگ شوی وو او په پراخه پاڅون یې لاس پورې کړی، د عراق د هغه وخت د ډکټاتور صدام حسین په حکم د خلکو د پراخه او بیرحمانه قتل عامنه علاوه په دغه هیواد کې د مقدسو ځایونو او زیارتونو بې حرمتي هم وشوه. د باس رژیم دغه عمل د نړۍ د مسلمانانو په تېره بیا د شیعیانو احساسات راوپارول، او په ګڼ شمیر احتجاجي مظاهرو کې دغه اقدام سخت وغنده.
نوښتونه
ګرانو او محترمو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره دا د زذیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې په ایران کې د نوښتونو د خبرونه دویمه برخه تاسو ته وړاندې کو. په دغه پروګرام کې به مونږ تاسو ته په ایران کې د پوهنیزو، فرهنګي، هنري، اقتصادي او پوځي ډګرونو کې د وروستیو بدلونونو په اړه معلومات درکړو. په دغه خبرونه کې به په ایران کې د یوې نوې طبي لاسته راوړنې په اړه هم خبرې وکړو، نو پام ورته وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، ژن داسې جوړښتونو ته وایي چې زموږ په بدن کې د ودې او د بلوغ چارې په مخ بیایي. عموما جنیټیکل ناروغۍ د ناسمو او بدل شوي جینونو در له امله رامنځته کیږي. ساینس پوهان او د جنیټیک علومو ماهرین د ځناورو او نباتاتو د جنیټیکل جوړښتونو په پیژندلو او په هغوی کې د بدلون په راوستلو سره په روغتیایي، کرهنیز، خوراکي او چاپیریالي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د دغو لاسته راوړنو یوه بیلګه د ټي ایم ای ایم 251 د ژن پیژندنه او د اسکلیټونه سنډروم ناخوالی معرفي کول دي. دغه لاسته راوړنه د شیراز د طبي پوهنځي، د سویډن د کارولینسکای، د فنلاند د هلسنګي او د پاکستان د پنجاب د پوهنتون د ماهرینو ګډه لاسته راوړنه ده. په دغه څېړنه کې دوه ماشومان چې د شدید سکلیټونه له ناخوالي څخه زوریدل او د ذهني له پلوه ستونزې درلودلې او قدونه یې په کافي اندازه وده نه وه کړې، د یادو ماهرینو لخوا وکتل شول. هغوی د توالي ټاکلو ته له پرمختللو طریقو په کارولو سره د لومړي ځل لپاره د ټي ایم ای ایم 251 ژن په پیژندلو کامیابه شول. په دغه څېړنه کې د کورنۍ د نورو غړیو د جن د توالۍ په څېړلو سره دا ثابته شوه چې د اسکلیټون سنډروم د همدغه جن د عمله پیدا کیږي. دغه ساینسي موندنې په معتبر مجله کې هم خپره شوې.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر کال د فلم په فستیوالونو کې ایرانی لنډ اوږد فلمونه ځلیږي. هفتو نیم پیکر سینمایي فلم یو له هغو فلمونو څخه دی چې په مختلفو نړیوالو فستیوالونو کې ځلیدلی دی او انعامونه یې ترلاسه کړي دي. دغه فلم په دې وروستیو کې د امریکې په ټیکزاس فلم فستیوال کې د امریکایي داورانو له لوري ځانګړی انعام ترلاسه کړ. دغه فلم چې د نوید محمودی لخوا جوړ شوی دی، د امریکې د ټیکزاس فیسټیوال د شپږمې دورې په فیسټیوال کې د داورانو د کمیټې قدرونې او انعام ترلاسه کړ. په دغه فیسټیوال کې د هفتو نیم پیکر فلم له جنوبي ایشیا څخه له 14 فلمونو سره په سیالۍ کې کامیاب شو. په دغه فیسټیوال کې چې د امریکې په ټیکزاس کې ترسره شو، د هفتو نیم پیکر فلم دوه ځلې نندارې ته وړاندې شو او د فلم ډایرکټر نوید محمودی په آنلاین توګه د داورانو پوښتنې ته ځوابونه ورکړل. هفتو نیم پیکر د ایران او افغانستان له لوري په ګډه جوړ شو چې د لومړي ځل لپاره تیر کال د بوسان په فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو.
همدارنګه د ګورکن فلم د کاظم ملایی په ډایرکټری سره د امریکا د ریو سایډ په 19 فستیوال کې تر ټولو د غور فلم د نومان په توګه وټاکل شو. دغه فستیوال په امریکا کې په 2002 میلادي کال په کار پیل وکړ چې هر کال په مختلفو ډګرونو لکه انیمیشن، لنډ فلمونه او مستند یا ډای ډاکومنټری برخو کې فلمونه نندارې ته وړاندې کوي. خو د دغه فستیوال زیاتره پاملرنه په ټولنیزو ننګونو باندې ده. دغه فلم به په راتلونکي میاشت کې د امریکا په مریلند فستیوال کې نندارې ته وړاندې شي، او دغه فستیوال به د مې د میاشتې په 19مه پیل او د مې په 20مه کې به پای ته ورسیږي، چې د امریکا په بالتیمور ښار کې مختلف سینمایي اثرونه نندارې ته هم وړاندې کوي. ګورکان د سودی په نامه د یوې ښځې د ژوند کیسه ده چې رول یې د شریف زادگان له لوري ادا شوی. دغه میرمن د دوهم ځل لپاره تر واده کولو مخکې په خپل شخصي ژوند کې له یوې پیچلې ستونزې سره مخامخ کیږي.
تاسو ته معلومه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو طریقو سره د فلسطین له مظلومونو څخه خپل بشپړ ملاتړ په ډاګه کړی دی. دا ځلې هم په خپل وروستي اقدام کې د نړۍ له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې فلسطین یوازې نه دی په عنوان سره په سیالو کې برخه واخلي. په دغه سیالو کې د نړۍ له شپږ شپېتو هیوادونو سره هنرمندان د کارټونونو، پوسټرونو او نورو آثارو په وړاندې کولو سره د خپل ولس په استازیتوب ګډون وکړ، او د ظلم په وړاندې د فلسطین له مظلوم ولس څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د اسلامي انقلاب د هنري څانګې د مشر په وینا 238 ایراني هنرمندان د دغو نړیوالو سیالو په بیلابیلو برخو کې ګډون وکړ، چې د دې خودنه کوي چې په نړیوال ډګر کې هم ایراني هنرمندانو مقاومت موجود اهمیت ور دی. د فلسطین یوازې نه دی تر عنوان لاندې په نړیوالو سیالو کې 2500 مختلف آثار د 690 هنرمندانو له لوري د کارټون او پوسټرونو په بڼه کې وړاندې شول. په دغه نندارتون کې ډومبه مقام د ترکیه شو چې 28 هنري آثار وړاندې کړ. ورپسې انډونیشیا او چین بیا د 26 اثرونو په وړاندې کولو سره دویم مقام خپل کړ. د کارټون په برخه کې 298 اثرونه، د پوسټر په برخه کې 302 اثرونه، او د کاریکټرونو په برخه کې 204 اثرونه ډومبه مرحله ته لار اومنده، چې ټول د ایران کارټون په سایټ کې هم نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغو آثارو ترمیز د قضاوت لپاره دوه کورنۍ او بهرنۍ کاري ډلې جوړې شوې دي، چې بهرنۍ داوران په انلاین توګه او داخلي داوران په حضوري توګه په سیالو کې ګډون درلود.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام او د همدغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې
ګرانو عزت منوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم د فاطمی
او زیب شاهین
د المر په حضور کې د پروګرامونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې دا پروګرام هم د تیر پروګرامونو په شان ستاسو د دلچسپۍ او استفادې وړ وګرځي.
د وی د میاشتې په یوشتمه د هیواد د محصلینو تنظیمونو یو شمیر استازی او د ایران په میډیکل پوهنتون کې په حاضرې دو سره په آنلاین توګه د اسلامي انقلاب له معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی سره خبرې اترې وکړې او خپل نظرونه یې بیان کړل. په دغو مراسمو کې د محصلینو اتو استازی او یو ساینسدان او دانشور تر دو غنټو پورې په دغه کتنه کې شتون ولر. له معظم رهبر سره د محصلینو د سږ کال کتنې یو خاص او ځانګړی میلمه هم لرو. یو سو میاشتنی ماشوم چې په آرام او معصومانه توګه د مور په غېږ کې د دغه پروګرام د اجرا کتونکی و. د پروګرام مجری وویل د دغه ماشوم د شتون نفس دا پیغام لري او دغه پیغام د محصلې او فعالې مور د بچی راوړنې پیغام دی.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ابتدا کې په اسلامي نړۍ کې یعنی افغانستان او فلسطین کې په دوو وروستیو ډیرو ترخو او خونړیو پیښو باندې د خواشنۍ په څرګندولو سره دغه پیښې سختې وغندلې او وی فرمایل دا خدای لعنت دی په هغو جنایتکارانو چې د افغانستان بیگونه او مظلوم غونچې او تازه غوټې زری زری او پانی پانی کړي او د دغو جنکیو په شهیدولو سره جنایت تر دې حده پراخوي او د ځان لپاره مباح بولي چې په دومره ګڼ شمیر کې بیگونه جنکۍ په خاورو او وینو کې ولغروي. همدارنګه له مسجد الاقصی، فلسطین او قدس شریف سره اړوند پیښې چې د نړۍ د خلکو د سترګو په وړاندې د سیونستانو خباست په ډاګه کړ او په حقیقت کې زموږ ټولو زمواري ده چې په وړاندې موقف بیان کړي او د وروستیو ورځو په قضیه کې د سیونستانو خبیثانه جنایتکارانه وحشیانه او ظالمانه حرکت وغندي.
بدلون غوښتنه او بدلون راوستنه یو داسې موضوع ده چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د محصلینو په کتنه کې د خپلې وینا محور وګرځوه. دا چې بدلون څه ته وایي او بدلون غوښتنه کومه ده او د بدلون ضرورت څه دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی دا خبره څرګنده کړه چې له بدلون او تغییر څخه زموږ مقصد د هیواد په ټولو اداري برخو کې د واکمنۍ په برخو او د عامه ژوند درودي په برخو کې د یو ځغلنده او جهادي حرکت رامنځته کول دي چې ور درته به سو نمونه وړاندې کوم چې په لنډه توګه د انقلاب د بنیادي اصولو او کرخو ساتنه او پیاوړتیا او په طریقو رودو او کارکردګیو کې نوښت پیدا کول دي.
معظم رهبر په دې اړه چې ولی په کار دی بدلون راشي و فرمایل هغه څه چې په حقیقت کې په هیواد کې په مختلفو برخو کې د مختلفو پرمختګونو له لحاظه رامنځته شوي دي له دغو خبرونو نه ډیر زیات او پراخه دي، خو موږ د دغو پرمختګونو تر څنګ یو لر پر شاتګ والی او سخت مشکلات هم لرو چې دغه مشکلات په کار دی هواره شي. په اقتصادي او د عدل او انصاف په برخه کې په جدي توګه مشکل لرو، د اجتماعي زیانمنی او په برخه کې بنیادی مشکلات لرو چې ځینې پکې په حقیقت کې د یوې سخت بیماری په صورت کې هم رامنځته شوي دي او جدي حل لارو ته ضرورت لري. معظم لارخود یادونه وکړه چې زموږ د همدغه غفلتونو په وجه زیاتره ورتیاو یو ظرفیتونه د زوړن په حال کې او به استعمال پاتې دي چې د ملي ګټو لپاره د زیان ذریعہ ده. د دغه مشکلاتو هواری په یو عام حرکت سره نشي رامسته کېدلی، بلکې یو غیر معمولی حرکت او نوښت لرونکی حرکت او زغلته ضرورت لري. په کار دی نوښت ولرو او دا کار په کار دی تر سره شي.
د آیت الله لزما سید علی خامنائی له نظره بدلون پکار دی له ذهنی او عملی ګډوډۍ څخه د مخنیوي سبب شي او مونږ یو غوره او ښه حالت ته ورسوي. دا د بدلون منطق دی. معظم رهبر په دې حق له فرمایل ځینې د بدلونې مسایلو په لړ کې وایي تغییر، خو تغییر چرته معلوم نه دی. یوازې تغییر یو ارزښت نه ګڼل کیږي. تغییر د حقیدو لوري ته ارزښت دی، د اوچتی سطحې لوري ته د تلو بدلون ارزښت دی. دوی د اسلامي جمهوری نظام اصلي اصول چې پکار دی ساتنې وشي او د هغو لوري ته حرکت اسانه او روان وي په مختلفو سطحو کې، لکه د عدل، انصاف، خپلواکۍ، ازادۍ او د ټولنې د اسلامي والی په شان بنیادي ایډیالونو لوري ته حرکت وګڼه. او یې فرمایل دغو سترو ایډیالونو ته په رسیدو کې ځینې واړه ایډیالونه موجود دي، لکه سیاسي ترقی، اقتصادي خودکفایی، په بهرني سیاست کې اقتدار او د مستکبرینو مستکبرو قوتونو له انحصاري نتورک څخه د هیواد بهر ساتل.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د اسلامی جمهوریت د اصلی مقاصد و لوری ته د انقلاب د وړمبنی نسل حرکت چې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په هدایت سره ترسره شو او له خونړي او پیښو او مشکلاتو سره مل وو د تجربې حاصلولو سبب وبلله. او وی فرمایل یوه مسله چې کېدای شي په هغه وخت کې چې ورته کافي توجه نه کېده، لونو لوري ته د حرکت پیچلتیاوي او مشکلات وو. د پوهنتونونو د اسلامي کېدو موضوع د دغو مسلو یوه نمونه ده. دوی زیاته کړه زموږ په هیواد کې پوهنتون د لویدیځو سیاستونو د تسلط او واکمنۍ په دوران کې د لویدیځ د لاسپوڅو په لاسو او د متیو پوهانو او د محصولات د مصرف کوونکو د تربیت او د لویدیځ زړې پوهې په هدف سره بنیاد کې خودلی شو او په یو اسلامي پوهنتون باندې د داسې مختصاتو لرونکي یوې مجموعې بدلول یو لړ پیچلتیاوې لري چې عملي کېدلی له یو بدلون نه بغیر ناممکن دي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د هیواد د اقتصادي بهیر او ساینسي حرکت په شان بحثونو کې د بدلون راوستل له یو ژور او بشپړ نظر سره مشروط وبلل او تاکید یې وکړ چې نن د هیواد متدین او انقلابي پوهان زیاتې تجربې لري او د فکر او نوښت په تولیدولو سره د بدلون رامنځته کولو، د بدلون زمینه جوړونکي او د مجازي فضا په شان جدي مسایلو سره صحیح مخامخېدونکي وي. دوی په دې اړه چې دغه بدلون څه ډول رامنځته شي دا خبره په ګوته کړه چې زما له نظره ځانګړې لارې ځوانان دي. موږ پوها او ښه ځوانان لرو، ځکه چې په ځوان کې هم فکر نوی وي، هم د طریقو موندلو توان نوی وي، هم ضرورت وړ انرژي او قوت لري، هم د اقدام کولو جرأت. دا ټول په ځوانانو کې جمع وي او یو لوی غنیمت دی. یعنی د یو لوی بدلون رامنځته کوونکي حرکت لپاره ضروري اوزار او وسیلې همدا دي، لکه نوی فکر، نوښت، د حرکت جرأت. له دغه حرکت سره پوره مینه دا د یو بدلون راوستونکي حرکت له حتمي ضرورتونو څخه دي او دا هم په ځوانانو کې موجود دي.
حیات اللہ العظما سید علی خامنائی په هر ټولنه کې د ځوان نسل په خاصه توګه محصل ځوانان د اجتماعي او سیاسي بدلونونو متحرک کوونکې قوت بولي او د فکر د تولید د مرکزونو په توګه د هغوی د ستاینې وړ حرکتونو ته په اشاره سره وفرمایل. په نړیوالو موضوعاتو کې لکه د فرانسوي سپکاوي کوونکې ورځپاڼې یعنی د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې د سپکاوي له موضوع د مقابلې کولو قضیې ته محصلین په ښه ډول داخل شول او د کابل د پوهنتون د 14 د پیښې په اړه چې په دې وروستیو کې رامنځته شوه محصلینو انصافا ښه حرکت وکړ او د فلسطین او یمن د مسائلو او داسې نور مسائلو په لړ کې هم په کار دي محصلي فعالیتونه دوام پیدا کړي. مثلا د اف ای ټی اف په لړ کې یې د نظر سرګندونه وکړه، دریز نیونه وکړه. زه اوس له دې سره سکار نه لرم چې دغه دریز نیونه څنګه وي، خو په هر حال د دریز نیونه محتوا زما له نظره ډیره ښه وه. مختلفو مسائلو ته د محصلینو نظر د وسعت او پراختیا ښودونکې وه. یا د اسلامی شورا د جرګې دغه ستراتیژیک قانون یعنی د ایران د ملت د ګټو د ساتنې او د بندیزونو د ختمولو لپاره قانون ته یې توجه وکړه، هغه یې تایید کړ، پیاوړی یې کړ او دا هر څه ډیر ښه کارونه دي او د دې سبب کیږي چې د دغو تنظیمونو نظم او ضبط هم پیاوړی شي. یعنی کله چې تاسو د نظر د سرګندولو دریز نیولو اقدام او داسې کارونو میدانونو ته داخلیږئ او په حقیقت کې بهیر جوړونه کوئ، خپل دا کار دې سره مرسته کوي چې ستاسو تنظیمي تشخص او شکل هم مضبوط شي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بدلون د بحث په نتیجه اخیستنه کې وفرمایل، اوړمبی دا چې بدلون ضروری دی او زموږ نننۍ ضرورت دی، بل دا چې بدلون ممکن دی، دریمه دا چې د بدلون د رامنځته کېدو لاره په دا ډول ده چې په بدلون او د بدلون د عنصر په رامنځته کوونکي او باوري حکومت تشکیلول، یعنی د یو انقلابي مؤمن پوزبان عنصر، یعنی شرط دا چې مؤمن وي او انقلابي وي او کنه د جرأت، توانمنۍ او نوښت په هم هغو خصوصیتونو سره ځوان بی خو ایمان پکې نه وینو ښه فایده نه لري. هغه ځوان به په هغه ځواک سره له بوډاګانو او زړو کسانو نه په ډیر چټکتیا او ګړندیتوب سره په غلطه لاره تګ کوي. که ایماندار نه وي نو فایده نه لري، که انقلابی نوی نو هیواد به د یو صحیح بدلون لوري ته هدایت نکړي. نو بس په کار دی هم ځوان وي، هم مؤمن وي او هم انقلابی وي، یعنی دغه عناصر په کار دی د حکومت په ټولګه کې راغونډ کړی شي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې د خپلو بیاناتو په یو برخه کې انتخابات د محصلینو د رول لوبونې لپاره یو بل ډګر وباله او یې فرمایل، له صدر او مشر نواخلی تر لاندې پورې د هیواد د چارواکو د ټاکلو لپاره د خلکو شتون یو مهمه مسله ده، یو مهمه انساني مسله ده، یو ډیر مهم تمدنی مسله ده، د ولسواکۍ مسله ده. بیا هم هغه ډول چې پوهیږي په انتخاباتو کې د خلکو شتون د منتخب شوي حکومت په توانمنیو او قوت باندې زیات تاثیر لري. بالاخره به یو حکومت وټاکل شي، یو ولسمشر به انتخاب شي او یو حکومت به جوړ کړي. نو هر څومره چې یې اډانه مضبوطه وي هغه به هم زیات مضبوط وي. په قطعي توګه دا ښه خبره ده او د هیواد دفاعي قوت زیاتوي، امنیت رامنځته کوي او د هیواد لپاره عزت پیدا کوي. نو په دې وجه په انتخاباتو کې برخه اخیستل زیاته مهمه چاره ده.
معظم رهبر بیا غوره او ښه انتخابات ته پاملرنه وکړه او یې فرمایل، پکار ده یو داسې حکومت ته تشکیل شي چې کفایت ولري، ضروری مدیریت ولري، ایماندار وي، ولسی وي، له امید نه ډک وي. حکومتي چارواکي پکار ده خپل ناامید نه وي. که یو ناامیده، غمجن او پریشان حاله کس د یو کار په مشرۍ وګمارو، نو ښه معلومه ده چې کار به په مخ وړاندې نه ځي. دوی زیاته کړه یو کس چې هم له دفاعي لحاظه، هم له سیاسي لحاظه، هم له اقتصادي لحاظه او هم له تولیدي او داسې نورو له لحاظه باوري وي، په هیواد کې څه کار نه شي کولای. نو واقعا په دې خلکو باندې د واکمنۍ او حکمرانۍ کولو لایق نه دی. پکار دی داسې کسان په اقتدار کې راشي چې په خلکو باوري وي، په ځوانانو اعتقاد ولري، په ځوانانو عقیده ولري، په حقیقت کې د ځوان عنصر قدر وپیژني، انقلابي کارکردګي ولري او په حقیقت کې انصاف غوښتونکي او د فساد مخالف وي. نو داسې یو حکومت په اقتدار راتلو نه پس کولای شي په مدیریتونو کې د سلګونو ځوانو او مؤمن مدیرانو په ګمارلو سره د هیواد کار منظمولی او سمولی شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د روژې د مبارک میاشتې پاتې بشتمه ځوانو محصلینو ته په خطاب سره د کال په نورو ورځو کې د روژې د مبارک میاشتې د اثارو په ساتنه تاکید وکړ او وی فرمایل، رمضانی سلوک او عمل په کار دی، په ذاتي، عمومي، اجتماعي، پوهنتوني، سیاسي او حکومتي چلندونو کې څرنګوالی او دوام عمومي چې د الهي رحمت ور خلاص پاتې شي.
گرانو محترم دوستانو، د نور په حضور کې د دې هفته پروګرام په همدې لې ختميږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.